لاس بجی سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ولسمشر غنی وایي چې افغان شزې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي وي. دا هم وایي چې په ننګرهار کې د جاپاني الاصل افغان بشر پاله ډاکټر ناکامورا د قتل یو کال پروسو خو تر اوسه د هغه د برید پلانونکي نه دي نیول شوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون وخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی شي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې دوه میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ شوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بغلان پولیس وایي په اندرابولس ولایت کې څلور وسلول طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یو لیژلي ویډیوي پیغام کې ویلي د نشته پرون مازیګر وسوه
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات هم په لاس ورغلي دي. د وسلولو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو کومه تبصره نه ده سوې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي او نونس نور ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه وویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسف نه پدې چاودنه کې نونس ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسف نه درې د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسولیت نه دی منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د ایران پارلمان یې ولایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماتیک کنفرانس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاین حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 لسم کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تب د اصل کې د چې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په وروستیو کې کړکۍ زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومونه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له ډلې څو تنه ایستل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن به له امریکایانو غوښتنه وکړي چې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په اصل کې چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده، د بایدن اداره په جنوري میاشت کې د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي. جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاري سره په ګډه مرکه کې سی این این تلویزیوني شبکې ته وویل د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د مسکونو کارولو غوښتنه وکړم. جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې وه. منتخب ولسمشر زیاته کړه تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د مسکونو کارونې فرمان به صدر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د مسکونو کارول جبري سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دی. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د دسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو تر هغه مخکې ځینې سیاسي مسایل څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي وې. شغلي غنی دا خبره تېر ماښام یوه آنلاین کانفرنس ته کړې ده. عصمت څاروان تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتی ربیا افغان شوزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرډ د موست.
اوس موږ په هیڅ کوچی په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله خزي تر ټولو زیاتې زیانمن شوي او تر ټولو ډېر ځان ناامن احساس کړي. اوس باید د کورنۍ او تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
اور سپورټ for the secretary general call for peace at home.
ولس بشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په شه حالت کې دی چې د غذایی مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 8000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1001 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او د غراس ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیشه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی. خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. لبلې خوا خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه ګیروي.
پننګرهار کې د جاپاني اصل افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د قتل یو کال پراسو پر هغه د بریټ کوونکو عاملان لا هم نه دي نیول سی او د بیرغونې نیمګړی پروژه غاسي نیمګړی پاتې دي. سحر ګل امیر زای راپور لري.
کله چې تیر کال د دسمبر په څلورم نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپاني ډاکټر ناکامورا وواشه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځای خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو او د روغتیا کرنې او بولګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ و میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې. مډالونه یې پنوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیارغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دي.
هیڅ دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شتکړه خلکو لای د کار زمينه برابر کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړل او دغه قاتلین ولی حکومت سترګې په خړې نه ولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولی نه نسی دي. ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه ده چې باید دغه قاتلین زر تر زر باید ونیول شي.
د جلال آباد خار وسیدونکو عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مرا وژن کې پټاګه شول او نه د هغو نیمګړو پاتې پروژو پانه چا واړوله.
یو خدا چې چا وشت چیرته خلک لاړل څنګه شول هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله، او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول، نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سو ناکامورو ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامور نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغداري او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامور د 1998 لمریز کال د لیندې یا قوس په 1998 چې د میلادي کال د دسمبر 14 سره برابر و په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. ل جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلې د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیکدې، نو افغان ولسمشر هم وګور کړه او هغه مهال په خپل څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت هم درنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې و، خو دا دواړه شمنه تر اوسه نه دی عملي شوی. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي ادارې له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخت ده څو بشپړې کړي.
عاملین په جدي پلټنه کوو، امیدوارې سو چې پیدا یې کو د قانون منګولو ته وسپار او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو ان شاء الله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیز سو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ، او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکی دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یوازې 15% وګړي له بانکي سیستم څخه ګټه اخلي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمدا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 10% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداري ته لاسرسی لري.
ویل شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همدا شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی پټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 70% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي، فرضاً په هر ځای کې څانګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري، ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې به تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحبه 90% صرافای او کړوړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده
د دسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او پتلو تلو کې په اوکراین کې او ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرنه.
19 کلن والنتین فریخیک د شونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څیړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پادشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنگ څه ده. که چیرې د کلتور یا فرهنگ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کېږي او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځې او میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. کچېره د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونده اخیستیا او همدال عمل دی چې د زورګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغله او راپور یې ترې جوړ کړ.
د تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لنګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربېره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنی چې به تاوبلی هغه شته دی. دلته خزینه راخلي دی غو شروار کوي عین شکل خوسی به کی په دې کې او پهلوانی کیږي ملي اتان به ورکی او خم راوستې کېدیم درولې دي نقاشیان او رسامین او نندرتون نه جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه په تنو هم ګډون کړو د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبې وهل همدارنګ میچنه ده تروي چې جوړې خلک اغه ده ګند افغانی زمونږه تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبيانه اغوستل زمونږ دو د چتا سو خويندې فل حال دلته ګوره چور ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې زمونږ او ډېر خوشاله ما چې خپل هم پکې دلته برخه واخستو نور خويندې هم چې ګوره ما واقع نم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دی درودات ول سوالین راغلم دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي چمبي مې ولیدل میچنی مې ولیدل خیمه مې ولیدل سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زلبی راجوندې کا
په دې میله کې سټیج ډرامه د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسیو کې د هیواد د اکثر اقشارو په خلا د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی وو. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی نردلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن جاغ پنم مشیرا دچی تیرش پا پترین کوٹ شار کی تر سرسوا دشوی چکم لس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپانو رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه یې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د اروزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته د رباب په دین نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. د امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زما نه لیونه کېږم نن د داسې یو ملانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظومو سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړي هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وې. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهېږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
اینو میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرولې شي. زه ډیره خوشاله يم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمينه برابر کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرې خودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کومونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده چه مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم
یویش کلن بلال بیابل حق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی بلال ده کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی زما زړه ټوټه ټوټه کیږي خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته د هغوی سترګې نشته د هغوی پښې نشته دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی حوصله غواړي خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو که په اول دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیات په انځیو تزي هغه کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راته وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه आवाज چې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورزنې ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورزنې ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وایم مثلا ارتیا څه ده د دې ارتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو دا غي وجه دا چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورزنې ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او دغه په نظر کې نیولو سره چې دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږ دغه شین چې دی چوکاټي کوو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مکارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مثلا دا مثلا د ژبې د سیقل مثلا دا ژبه چې دا په دغه مسایلو باندې چې دا سیقل کیږي، مثلا کوم وته چوکاټونو جوړونه کو نو دا چې دا به وحشی پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خې راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله ده مې چې مونږ د عام خلک هم کار وکړو، خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو سیقل کوو، مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانې داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې د غشې چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسه ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم مونږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا اغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي اغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه اغه را کوي چې باید مونږ ځینې نوې نوې شان را پیدا کوو او دغه شان په نظر کې نیول را مې سکه دلو سره ژبه لا خوند ورکیږي.
نو سبزم مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب د شمیر نورو مشانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درک کړی ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شیان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دی هم دغه نوی شیان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوی شی پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دی دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دا قافیه یا عروس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه سم مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغلی ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دې حکم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې دا منځ شي وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې مخبل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
نه سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کارته چې موږ تغییر رامنځته کوو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په کې البته همدای راخصې دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار ده زموږ وسنی شاعرانو یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي په کې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی خې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سمخ ته خې چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چې کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حزب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د نمخ کم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تطبیق کیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سي منګ د پاره چې دي په خوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر اغله ده نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلکو منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سي شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې ونولو سره رامنځته کیږي
موږ د عروضی شاعري او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دي دغه تاسو اړتیا ده چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته تطبیقو کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه ده اړتیا خبره چې ده دغه ده کڅو کې او مثلا ادبيات او ماسیلو سبات یو ځکه مخکیږي نو دا موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربانی پوشي نور په اروز باندې مدته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو سازان کول شي چې مثلا د تشریح کی تطبیق کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دی هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر کم جوړښت دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شعر شاید سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهازه نو سیستمونه د خو په دغه کې چې زیات چیرن ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي مننه
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زکړی نه دی کړی هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا د دې تورته پښتني څومره همکار وګمه جبر خیل تر کوي
فنکار ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الهه د شاعري مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیره ښایسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دغه ټولګې نوم څه دی او اولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی.
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کلی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې که دی تو بازه که راغلی بیتونه داسی دی. فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه مې پوښتنه وکړه چې توبه څه ته وایي. زیاتره وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مې پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرح راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
زکری خو مې رسمي زکری مې ښوونځي مې نه دا ویلې، په ځانځي ته نه يم تللې. په کور کې مې خپل نیکه نه سیاغه یو ډېر ادیب او داسې کس چې لکه د په هنتونو استاد غوندې علم لري. نو لاغه څخه مې ماشومتوب نه د قران کریم او د ښوونځي کتابونو ترڅنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي او هغه مونږ ته ډېر په مینه او په ډېر خان داز مونږ ته زده کړه وکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو ان شاء الله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولې او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
او بېشک شعر بې الهامه، زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای. نو شاید همدا الهام
خبره وي. مو هم استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشوم ته نو مش کم شعرونه لسی دي. په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زل شعر سره آشنا سوي ما هغه شعر ما لسته هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست. نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو کنه. هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې و چې کاش کې زم دغه شعر ولیکلای سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه. حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې دی، نو تاسو فارسی شعرونه لری؟
نه، ما خپل فارسی شعرونه نه دی لیکلي، خو مګم ډیر مطالعه مې فارسی ادبیات مې ډیر مطالعه کړی دي، او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسی ادبیات مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعری تر سره کولې خپل خویندې ورونو سره. نو دا زما لپاره خپل نیکنه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتلل، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ وو، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې. نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، هو چې دې ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو یوه شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه کې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم، هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم، راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی سم. نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یوه ښه شاعره سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، دولتی هست که یابی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل، او زه دې ته وحسلم چې زه
د شعر دنیا ته راوستلې. ډیر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده راشه، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده راشه.
بله په ژوندانه کې دی بریالي وي او دا چې موږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته. الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو د خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کیسه راوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې په ډیره پخا زمانه کې یو هلک وو. په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم وو. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه. نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ وو. ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلی کې په ټولو باندې ډیر ګران وو. هغه مهربان او زړه سواندی هلک وو. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو. روان شو ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه. هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و. ستړی شوی هم و. ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دما وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بیوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و. خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم. زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره. زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ماته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یا اونا سبا ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوي. دی وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کیږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری را کته کړې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کړم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو. دیو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولپا زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو. ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شودې وغوښتې چې لږې شودې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شودې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شودې ورکړې او دیو وسکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شودې ولې داسې بدمزه دي. ابراهیم وویل دا ځکه چې دا خو د مرغۍ شودې دي او د مرغۍ شودې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شودې وسکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کیږم. ابراهیم په خندا شو وی ویل زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې. هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو. ابراهیم هم ډیر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود.